په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هیروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشران او د پرزیدلي جمهوري نظام ځینې چارواکي د یو نوي ائتلاف د جوړېدو خبر ورکوي. دوی په ترکیه کې له آنلاین غونډې وروسته په یو بیان کې چې پرونی رسنیو ته استولی ویلي چې د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم ائتلاف په افغانستان کې د یو نوي سیاسي پروسې پیل دی. همدې مشرانو پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو په لومړیو کې د مقاومت د عالي شورا په نوم ائتلاف جوړ کړی و. خو په دې ائتلاف کې شامل حاجي محمد محقق بیګا ازادي راډیو ته وویل چې نوی ائتلاف تر پخواني هغه لوی دی.
دا دوهم ائتلاف دی چې د مقاومت د عالي شورا تر ائتلاف څخه پراخ دی، یعنی پر هغو 15 سیاسي جریانونو سربیره چې د مقاومت په عالي شورا کې دي، شاوخوا 15 نور جریانونه هم د افغانستان د ژغورنې لپاره د عمومي مجمع په نوم په دې لوی تشکیل کې د مقاومت له عالي شورا سره یو ځای شول.
طالبانو حکومت د نوي ائتلاف ته جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې له دې ویلي چې دغو څیرو د افغانستان خلکو ته خپله آزموینه ورکړې ده. د طالبانو حکومت د ناروی پر هغه پریکړه خفګان ښودلی چې له افغانستان سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې محدود کړې دي. په یو بیان کې چې پرون ماښام د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر خپور کړی، غوښتنه شوې چې ډیپلوماتیک اړیکو ته باید د هیوادونو له کورنیو مسایلو سره ارتباط ورنکړل شي. د دوشنبه په ورځ د افغانستان د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم د بندیز د راپورونو له خپرېدو وروسته ناروې د پنجشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو کچه راټیټه وي. په داسې حال کې چې ناروې له هغو لویدیځو هیوادونو څخه و چې اړیکې یې له طالبانو سره خورا ډیر نږدې وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د روغتیایي زده کړو په مرکزونو کې د نجونو پر تعلیم بندیز ته اشاره نه ده شوې، خو ویل شوې چې ډیپلوماتیک تماسونه هغه مهال ډیر اغیزمن وي چې د نظریاتو له اختلاف سره سره بیا هم دو اړخیز تفاهم او درناوی پراخ کړي. د نجونو پر طبي زده کړو د طالبانو بندیز پر ناروې سربیره د ملګرو ملتونو او د یو شمېر نورو هیوادونو غبرګونونه هم پارولی دي. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو ایس ایډ مشر په دې هیواد کې د نجونو د بې وخته ودونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. جوئل سنفور په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پر ایکس پاڼه خپور شو، ویلي دي چې افغان نجونې او ځوانې ښځې د داسې یوې راتلونکي مستحق دي چې له وختي او جبري ودونو پاک وي. د یو ایس ایډ لخوا د ورکړل شوو ارقامو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو تر منځ دي په سلو کې 28.5% له 13 کلونو او 9.6% له 15 کلونو څخه په کم عمر کې واده شوي، او له شپږم د لوړو ټولګیو د نجونو زده کوونکو پر تعلیم له بندیز وروسته د کم عمر نجونو په ودونو کې 25% زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سنفور دې ارقامو ته په اشارې سره وویل:
These statistics are alarming.
دا ارقام د اندېښنې وړ دي، او د نجونو او ځوانو ښځو د حقونو د خوندیتوب اړتیا نوره هم په ډاګه کوي. موږ باید د هغو عواملو د له منځه وړلو هڅه وکړو چې د بې وخته او جبري ودونو سبب کیږي.
له 13 کلونو په کم عمر او په جبري ډول د افغان نجونو ودونه په افغانستان کې یوه لویه ټولنیزه ننګونه ده. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دې ناوړه دود په قربانیانو کې نور زیاتوالی هم راغلی دی. د روسیې ولسمشر وایي د اورشنیک په نوم د توغندیو هغه سیستم به چې په دې وروستیو کې په اوکراین کې وازمویل شو په بیلاروس کې ځای په ځای شي. ولادیمیر پوتین پرون د بیلاروس په پلازمېنه منسک کې د روسیې او بیلاروس د عالي دولتي شورا غونډې ته د خبرو په مهال وویل چې اورشنیک سیستم د را روان 2015 کال تر دوهمې نیمایي پورې په بیلاروس کې نصبېدلی شي. د پریکړې ته د موسکو د پوځي ستراتیژۍ او له بیلاروس سره د روسیې په اړیکو کې د یو نوي پړاو په سترګه کتل کېږي، او د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د پیاوړتیا څرګندونه کوي. خو له بلې خوا په ختیځه اروپا کې د روسیې د پل د پراخېدو نښه هم ده. د رومانیا د اساسي قانون محکمې د دې هېواد ولسمشرۍ د انتخاباتو نتایج باطل کړل، چې ورسره په دې هېواد کې د ډیموکراسۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د اساسي قانون محکمې پرون وویل چې د انتخاباتو ټول نتایج حتی د دوهم پړاو رایې چې روانې وې باطلې دي. د لومړي پړاو انتخابات د موسکو یو پلاوي توندلاري کاندید کالین جورجیسکو ګټلی وو. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د بې پولو ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خطبا نشو کولای په افغانستان کې د داسې روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري.
د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارکوونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې پکې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي.
متاسفانه خیلی چند روز اخیر حتی
له بده مرغه انستیتیوتونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکتران یې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستي.
موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو، بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته، نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه لرو او نړیوالو مسایلو کې به په سوریه کې د وروستي وضعیت حال درکړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بې پولو ډاکترانو ټولنه ایم ایس ایف وایي د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز به په افغانستان کې پر روغتیایي خدمتونو ډیر ناوړه اغیز وکړي. د مرستندوی ماسی په یو تازه راپور کې چې پرونی په خپله ویبپاڼه خپور کړ ویلي دي چې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو ونډه د پام وړ روغتیایي خدماتو د راتلونکي لپاره ډیر اړین دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طبي زده کړو په مرکزونو کې د افغان نجونو پر تعلیم د بندیز پر وړاندې د غبرګونونو په دوام د بې پولي ډاکترانو ټولنې ویلي دي چې دا اعلان په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو راتلونکي ګواښي. د خیریه ټولنې پر خپله ویبپاڼه په یو تازه راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د طالبانو دا پریکړه به په افغانستان کې د ښځو د روغتیا لپاره ډیر ناوړه عواقب ولري. که څه هم طالبانو د نجونو د طبي زده کړو د مؤسسو د بندولو رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دوشنبې په ورځ د افغانستان د طبي زده کړو زده کوونکو نجونو ته وویل شول چې له دې وروسته د زده کړو ته نه راځي. په افغانستان کې د ایم ایس ایف مشر میکایل لی پای بګال ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د بې پولي ډاکترانو ټولنه په دې مهمه مسله کې بې تفاوته نشي پاتې کېدلی.
د یوې روغتیایي بشري ټولنې په توګه چې روغتیایي امکانات او کارکوونکي په تیره نرسانې او قابلې د افغانستان د خلکو په خدمت کې دي، یوازې کولای شو چې د دې اقدام له کبله اندېښمن واوسو. خطبا نشو کولای په افغانستان کې د داسې روغتیایي سیستم په وړاندې بې تفاوته پاتې شو چې ښځې ګډون نه پکې لري. داسې یوه تګلاره به پر ټوله ټولنه په تیره د خدماتو ته د ښځو او نجونو د لاسرسي پر چاره ناوړه اغیز ولري.
ښاغلی پای زیاتوي چې که نجونې منځنیو ښوونځیو او لیسو ته ولاړې نه شي او په روغتیایي تعلیمي مؤسسو کې ښځې زده کړې ونه کړي، نو د روغتیا د برخې راتلونکي مسلکي کارکوونکي به له کومه شي او څوک به هغو ښځو ته خدمات وړاندې کوي چې په خورا بد حالت کې دي؟ د نوموړي په وینا په افغانستان کې د ښځینه روغتیایي کارکوونکو لپاره اړتیا خورا زیاته ده او باید ډېرې نورې ښځینه روغتیا پالې وروزل شي. د بې پولي ډاکترانو د خیریه ټولنې څه باندې 40% کارکوونکي ښځې دي او دا ټولنه وایي چې د روان 2024 کال له پیله یې له 22,300 میرمنو سره د زیږون پر مهال مرسته کړې ده. دا ټولنه په افغانستان کې 8 پروژې لري چې په هلمند، هرات، خوست، کندهار، کندوز او بامیان ولایتونو کې خلکو او پتیره د ښځو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کوي. په طبي تعلیمي مرکزونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو، د ښځو د حقونو د مدافع ډلو او د یو شمیر حکومتونو غبرګونونه هم پرولې دي. ملګرو ملتونو دا اقدام له ښځو سره لوی تبعیضي چلند وباله. د افغانستان د نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا امیری وویل طالبانو د جنسیتي تبعیض پالیسۍ ته زور ورکړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت وویل دا اقدام غیر عادلانه او د منلو وړ نه دی، او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د طبي زده کړو له بندېدو سره د افغانستان راتلونکي له منځه ځي. په هیواد کې دننه هم نه یوازې فعالانو او محصلانو دا کار وغنده، بلکې د کرکټ دوو مخکښو لوبغاړو راشد خان او محمد نبی هم د اعتراض غږ اوچت کړ. خو د طالبانو حکومت نه تر اوسه د نجونو پر طبي زده کړو بندیز رسما تایید کړی دی او نه یې د دې اعتراضونو په ځواب کې څه ویلي دي.
په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو د غبرګونونو په دوام کې د ټولنیزو رسنیو یو شمیر کارونکو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې د داسې انځورونو کمپاین پیل کړی چې په کې نارینه ډاکتران پر ښځینه ناروغانو راټول دي. د دغه کمپاین په ترڅ کې له طالبانو دا پوښتنه هم شوې چې که ښځینه ډاکتران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په غبرګون کې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغو فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټران نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یو روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانی وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دغه انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نه وي چې د افغانستان د طبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نه شي، موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
مجدا یو افغان انجلۍ ده چې د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنځورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړي دي. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها
له بده مرغه انسټیټیوټونه یې هم د نجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ ښځینه ډاکټره ونه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوپ پاتې نه شي. د یوې هنرمندې په توګه مې مخکې په دې اړه هنري اثر لرلی دی او دا ظلم د نجونو لپاره د ای آی انځورونه جوړ کړي دي، ځکه دې موضوع ټول حق حیران کړي. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکټرانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان نجونو د ښوونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول او ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر وروستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د ازبکستان سفیر د پاکستان له دفاع وزیر سره په کتنه کې ویلي دي چې د افغانستان له لارې د دې دوه هیوادونو ترمنځ د اورګاډي د پروژې ګټه به ټولو ښکېلو هیوادونو ته ورسیږي. اسوشیټد پریس پاکستان خبري آژانس پرون راپور ورکړ چې د ازبکستان سفیر علي شیر تختایوف له خواجه آصف سره په پرونۍ کتنه کې ویلي دي چې د ترمز کابل او پېښور ترمنځ د اورګاډي د پروژې بشپړېدل به د منځنۍ او جنوبي آسیا ترمنځ د سیمه ییز اتصال په برخه کې مهم رول لوبوي. د ښاغلي تختایوف په وینا له دې لارې به په کال کې 40 میلیون ټنه سوداګریز مالونه له پاکستان څخه ازبکستان ته ځي او په لګښتونو کې به یې تر 15 سلنې پورې کموالی راشي. د ترمز کابل پېښور د اورګاډي پروژه چې په افغانستان کې به یې اوږدوالی 640 کیلومتره وي، د پلان له مخې له بلخ، سمنګان، بغلان، بامیان، میدان وردګ او لوګر ولایتونو تر تېرېدو وروسته د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ له لارې خیبر پښتونخوا ایالت ته ننوځي او تمه ده چې تر هند پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر وړاندې د یاغیانو پرمختګ لا هم روان دی. تېر شپه یاغي وسلوال د سوریې د حمص ښار پر لور وړاندې ولاړل او کورد جنګیالیو د سوریې پر ختیځو دښتو ولکه ټینګه کړه. د رسنیو د راپورونو له مخې دې پرمختګونو د سوریې په جنوب کې د بشار الاسد د حکومت پر ضد پاڅون نور هم پیاوړی کړی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
اسلام پالو اروپا کو پر حمص ښار حملو ته زور ورکړی او څارونکي وایي چې که پر دې ښار بشپړه ولکه ټینګه کړي نو د سوریې له پلازمینې دمشق سره به د دې ساحلي سیمو چې د بشار اسد پلوي علوي اقلیت پکې اوسیږي او د اسد متحد هیواد روسیه هلته ځمکنۍ او سمندري اډې لري ارتباط پرې شي. پاینه حل کې لسینې څخه سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د سوریې د کوردانو په مشرۍ یو اتحاد چې متحد ایالات ملاتړ کوي پرون د رزاور ښار ونیو. د ښار د سوریې په ختیځه بیدیا کې د سوریې د حکومت مهم مرکز بلل کیږي. په تیره یوه اونۍ کې د دې هیواد په شمال لویدیځ او مرکز کې د حلب او حما له سقوط وروسته د رزاور دریم لوی ښار دی چې مخالفین ولکه پرې ټینګوي. لبلخوا د سوریې په پاوز کې دو سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو په نوم ائتلاف له عراق سره د سوریې په ګډ سرحد کې ابو کمال سیمې ته ننوتی دي او په جنوبي ولایت درا کې هم سیمه ایزو وسلوالو او پخوانیو یاغیانو د 250 لوا په نوم د سوریې د پاوز لوی مرکز نیولای دی او یاغي ډلې د اردن د سرحد پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د خبره د یاغي وسلوالو دو سرچینو رویټرز اژانس ته کړې ده. د سرچینو ویلي دي چې وسلوالو له اردن سره په ګډ سرحد کې د نصیب په نوم پر سرحدي لار هم ولکټینګه کړې او د دوی په وینا په دې ځای کې مسافر وړونکي بسونه او بار وړونکي موټر ځای پر ځای ولاړ دي. د سوریې د حکومت وسلوال مخالفین د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې له 2 کلنې خاموشۍ وروسته ناڅاپه په ادلب ښار کې له خپلو مرکزونو راووتل او د جګړې په دواړو جبهو کې پرمختګ وکړ. د بشار اسد رژیم دیارلس کاله مخکې وروسته له دې چې روسیې، ایران او د لبنان حزب الله ډلې مرستې ته ورودانګل هغه سیمې بیرته ونیولې چې یاغي ډلو ترې نیولې وې. خو په دې وروستیو کې چې د منځني ختیځ شرایط ناڅاپه بدل شول د ډلو ته یو ځل بیا موقع په لاس ورغله چې خپلې حملې بیا پیل کړي. یو جګپوړي ایرانی چارواکي چې هیواد اوس اسرائیلو ته پر ګواښونو تمرکز کوي ویلي دي چې تهران به سوریې ته نور توغندي بې پیلوټه الوتکې او پوځي سلاکاران ولیږي. د سوریې د یاغیانو مشر ابو محمد الجولانی له سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې د دوی هدف د سوریې بیا رغونه ده څو په اروپا او لبنان کې ډېره سوریایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د نومبر له 28مې راهیسې چې د وسلوالو یاغیانو پرمختګ پیل شوی دی دا د الجولانی لومړۍ مرکه وه. نوموړی مخکې د القاعده شبکې له متحدانو څخه و خو په 2018 کال کې له دې شبکې څخه جلا شو او د حیات تحریر شام په نوم جلا ډله یې جوړه کړه.
وړاندې په یو تفصیلي راپور کې مو د افغانستان د اقتصادي راتلونکي په اړه د نړیوال بانک وروستي راپور ته کتنه کړې او د اقتصادي چارو د کارپوهانو نظرونه مو پرې راخیستي. خو اوس به ننګرهار ته لاړ شوم. د جلال آباد ښاروالۍ په ښار کې امپلې لارې رغوي. د چارواکو په خبره دغه لارې په تیرو کلونو کې د اوبو د خلکو د زیات تګ راتګ او د نه پاملرنې له امله تخریب شوي وې چې له امله ښاریان له ستونزو سره مخ وو. ښاریان هم خوښ دي چې ورته لارې رغول کېږي خو غوښتنه کوي چې د دغو لارو او نورو ټولګټو پروژو او پارکونو ساتل یوازې د حکومت دنده نه ده بلکې د دوی دنده هم ده.
د ننګرهار خروار مولوی نقیب الله طارق د طالبان واک لاندې باختر اجنس ته ویلي چې د 1403 کال پراختیایي پروژو په ترس کې د ښاري ښکلا رامنځته کولو په خاطر د 6000 متره مربع پلو لارو جوړولو چارې پیل کړې دي. د هغه په خبره د یادو لارو جوړولو لپاره 10.5 میلیون افغانۍ ځانګړي کړې دي. خبر کې راغلي چې ټول ځانګړي شوی افغانۍ د خاروالۍ خپل عواید دي او د شپږو میاشتو په موده کې به پیل شوي کارونه پای ته ورسیږي. خاریان وایي د بارانونو د بیروبار زیاتوالی او د یو شمیر هټیوالو د بېغورۍ له امله ګڼي پلې لارې ویجاړې شوي او خلک پرې د تګ راتګ پر مهال ستونزو سره مخ دي. محمد عمران ازادي راډیو ته وویل
د دې سره زمونږ ګران د ښار اوسیدونکي ډېر د مشکلات سره مخامخ وو، خصوصا د باران په وخت کې، د ژمي په موسم کې. نو دا یو ډېر نیک اقدام ده چې زمونږ د ښاروالۍ لخوا نه ترسره کیږي.
د جلال آباد یو بل اوسیدونکي شریف الله راته ویل د لارو پر جوړېدو خوښ دی، خو له ښاروالۍ هټیوالو عوامو ښاریانو غواړي چې د دغو لارو سړکونو له تخریبولو او د چاپیریال له ککړتیا ځانونه وساتي.
خراب شوي وو، معیاري جوړ شوي نه وو، اوس دوی هغه په ښه معیار سره برابر کړي تر څو وطنوال ته په ښه توګه استفاده وکړي. دا عموما لکه څنګه چې صفایي د ایمان جز دی، باید هېوادوال په دې کې رغند او رول ولوبوي تر څو پورې پیداروونه او د ښار هغه ساحې چې کوم کې نه صفا سکېږي، پارکونه د دې ښه پالنه وکړي. کولا کې عمده رول لري، ځکه چې همدغه پیداروونه همدغه پارکونه دي چې ښارونو ته خلګای ورکړي دي.
د جلال آباد په ښار کې د ښاروالۍ لخوا د نږدې 1,000,000 افغانیو په داخلي بودیجه په داس حال کې د 6,000 متره مربع پلو لارو جوړولو چارې روانې دي چې په یاد ښار کې ګڼ سړکونه او نورې پلې لارې هم کنډو کپر شوي، پرې تېرېدونکي موټرې او ښاریان ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او دا هم اساسي رغول غواړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
نړیوال بانک د افغانستان د اقتصاد راتلونکي ته اندېښنه ښکاره کړې ده او د 2024 کال په ترڅ کې د وړم کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کمیدو علت د اسلام آباد تجارتي انتقلاري بللې دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې نظر دي چې له پاکستان سره باید تجارتي ستونزې حل شي، خو ځینې ټینګار کوي چې بدیل لارې باید وموندل شي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د نړیوال بانک په باور د افغانستان په اقتصاد کې د ټیټې ودې نقش ښکاري. خودي بانک په خپل نوي راپور کې چې د دسمبر په 4 خپور کړ، خبرداری ورکړ چې دا اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه ده. نړیوال بانک تر همدې راپور نږدې اونۍ مخکې په یو بل راپور کې ویلي وو چې د افغانستان صادرات سږ کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال همدې مودې په پرتله 14% کې کم شوي دي، چې اصلي علت یې د پاکستان له لوري د افغانستان پر صادراتو د مالیاتو زیاتېدل دي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو پخوانی مشر رازرخشا فیزي چې په 2006 کال کې د افغان پاک د سوداګرۍ ګډه خونه هم جوړه کړه، او ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو سره تجارت ډېر ګټور دی، خو شرط یې دا دی چې دا سوداګري عادي روانه وي.
اول د سوداګریز موده ډېر کمیږي او کرایه ډېر لږ راځي او نور اسانتیاوې لري، مثلا سریع الفساد شیان او پیښور څخه چې رابر شي راځي افغانستان ته په عین ورځ کې راځي. یا د افغانستان څخه د لمدی میوی که د کمدار څخه لاړ شي پاکستان ته، یا د شمالي څخه لاړ شي یا د مشرقي څخه، دا په عین ورځ کې هلته رسیږي. تر موکین ته ضرورت نشته، نور یخچالدار کنټینرور ته ضرورت نشته.
نړیوال بانک له پاکستان سره د افغانستان د صادراتو ستونزه، د اسلام آباد د سوداګرۍ په تګلارو کې بدلون، د پاکستان لخوا د افغانستان په تازه او وچو میوو او ټولو زراعتي محصولاتو لوړه مالیه اخیستل ګڼي، او زیاتوي چې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته د افغانستان د صادراتو یو عمده قلم سکاره و، چې اوس پاکستان د افغانستان د سکرو پر ځای له خپلو سکرو استفاده کوي. د راپور له مخې پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات 6 کال 1.5% کم شوي دي، او افغانانو له دې درکه د کال تر وروستیو نږدې 1.5 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. حال دا چې پروسږ کال پاکستان ته د افغانستان د سکرو ډبرو عواید 209 میلیونه ډالرو ته رسېدلي وو. د ازرخ شافیزي په نظر پاکستان هغه وخت افغانستان پر مالونو تعرفه زیاتوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکې چن شي.
کله چې سیاسي مناسبات ترنګل شي، بیا پاکستانیان تعرفې جګی دي میوې په مقابل، د لمدې میوې په مقابل تازه میوې او د ترکارایو، او دا هلته په سوورسته کېږي له بینه ځي طبقي، نو دا اکثرا سیاسي چینه لري.
د 2020 کال د اگست 15 مخکې د جمهوریت نظام په وخت هم له پاکستان سره د افغانستان په تجارت کې ستونزې وي، د دې ستونزو د لمنځه وړلو په خاطر په 2018 کال کې د افغانستان د وخت حکومت د ایران او هند له استازو سره د متبادلې تجارتي لارې په اړه خبرې وکړې او درې سره لوري موافق شول چې د چابهار په بندر کې به افغان او هندي سوداګرو ته د تجارت اسانتیاوي برابر شي. د چابهار د بندر له موافقه وروسته افغان حکومت تور پوری کړ چې پاکستان د افغان سوداګرو د ترانزیت مالونو په برخه کې مشکلات زیات کړي دي. همغه وو چې په 2018 کال کې افغان حکومت له هند سره لومړی هوایي دهلیز پرانست چې تازه وچې میوې هند ته صادرې کړي. په بل کال د وخت حکومت د لاجورد لارې د پرانستو اعلان وکړ چې د افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان او ترکیې ترمن تجارتي لارې پرانستل شي. د اقتصادي چارو کارپوه او د پانتون استاد تاج محمد تلاش وړاندیز کوي چې اوسنی چارواکي هم باید په متبادلو لارو غور وکړي.
که پاکستان دا مشکلات جوړوي بیا نه تنها خپل اقتصاد ته زیان ده بلکې افغانستان ته هم زیان رسیږي. هیواد دننه حکومت ته ضرورت ده چې موږ باید انحصاري اقتصاد و پاکستان ته ونه لرو بلکې منځنۍ آسیا ته، ایران ته، ترکیه ته، هند ته او همدارنګه د چابهار د بندر له لارې نه نور ترانزیت مختلفو آسیایي د منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته باید ولرو.
له شاغلي تلاش سره د اقتصادي چارو کارپوه آسر خشافیزی لدی ارخم نظر دی چې د افغانستان او پاکستان تجارت د دواړو هیوادو لپاره ډیر ګټور دی. خوشاغلی حافظی وای چې یو هیواد د بل ځای نشینی ولی
دا چې ځین خلک وای چې یو بدیل ورته پیدا کو، زه په دې عقیده نه یم چې د جغرافیایي جبر بدل کو او منګ پاکستان پر ځای مصر او ازبکستان سره مناسبه ټینګ کو. هغه ځانته خصوصیتونه لري، مزیتونه لري، دا ځانته لري.
د دغو ځانګړو خصوصیاتو په اړه شاغلی حافظی زیاتوي
موږ ورته شیان دي بل هیواد څخه وارد کړو، دا نشته. یوازې هندوستان نه لري هغه شیان چې د هندوستان مال هم کچیر د چابهار څخه راشي هغه ډیر ګران تمامیږي او وخت پکې ډیر تیریږي. هغه هم بیا د مځکې له لارې د واګې د بندر څخه کولی شي چې افغانستان ته راشي.
پاکستان له خپلې خاورې د هندي ترانزیت مالونو له تیرېدو سره مخالفت کوي. کنډا لاره د افغانستان لپاره ډیره لنډه ده. له تورخمه تر واګې پورې واټن 260 کیلومتره دی. او سوال دا دی چې له پاکستان سره د افغانستان تجارتي روابط څرنګه ښه کېدای شي. په کابل کې میشت د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد تلاش د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ کمیسیون د جوړېدو وړاندیز کوي.
کچیرې یو ګډ اقتصادي او سیاسي او نظامي کمیسیون جوړ شي، هم د پاکستان لخوا هم د افغانستان لخوا، او دا ټول مسائل وخت فوقت څیړي او عاجل پریکړې کوي، دا به ډیر ګټور تمام سي. کمیسیون دی یو وی هم د اقتصاد ابعاد څیړي، هم د سیاست څیړي، هم د نظامی څیړي، هم د استخباراتي څیړي، خو عاجل د اجرات کوي او ښه قوي صلاحیتونه او مسولیتونه دي د کمیسیون ته ورکړل سي، هم د افغانستان د خوانه هم د پاکستان د خوانه چې یو ګډ کمیسیون وي. زه فکر کوم چې ډیره د معاصره لارې به وي.
نوې ټیلای د پاکستان لاري لا افغانستان او بیا منځنۍ آسیا سره د مځکې لاري تجارت ته هلمن نه دی. نو سره لدی شي په کابل کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژني، سش کالې د می په میاشت کې له ایران سره د چابهار بندر د پراختیا لپاره لس کلن تړون لاسلیک کړ او ژمنه یې وکړه چې 370 میلیونه ډالر به هلته پانګونه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
دیوانم مدینه ده د یولسم ټولګي زکونکو یم. له طالبان څخه دا غواړم چې نو مکتب خلاص کړي، موږ د لیکانو غندې حق لرو، بشریت لرو، د موږ کالي اسلامي دي، حجاب هم اسلامي دي، موږ پیر سره لدی سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کې دی، باید موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کړي.
مورې خوښینه خپل راتلونکي خپل لاس کې نه ده، زمو مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پرسمت پیژنې کینې پیژنې مو مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو. څنګه چې تعلیم په نرو خزه فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاصي باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي.
زمانو ګلمیناله چلو رمینه نه یو سدن کې په انم ټوپیک
شونځي ته کوم لاړ چې موږ یې انتقام کوم چې به خپل شونځي شروع کوو هغه چلته وره لمسه طالبان به توای چې لاس یې ته پورت چني اوس له هغه ته مې چې موږ کوم صدر لوډل چې موږ به خپل ځای ته ورسخه خپل ټولګي خپل شونځي خپل سبي زکو هغه چې نن موږ وایلو دې مشتول چې لاس یې به پورت چني
ستاسو پیغام ستاسو نظر